تازه با شماست، بفرماین.
بله زرغونه جان، تاسو ستړي مشی. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیزاد وایي امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي او نه غواړي چې د افغانستان د حکومت ځای په دې خبرو کې ونیسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا پوځ وایي دای معلومه کړی چې د رواني اونۍ په پایل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتیری هم نه دی وژل شوی. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په نوې ستراتیژي کې به بدلون رانشي. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي تیره اونۍ په هرمز تنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه، هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحدو ایالاتونو ته پیغام ورکول و. خبرونو تفصیل. د امریکا پوځ وایي دای معلومه کړی چې د رواني اونۍ په پیل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتیری هم نه دی وژل شوی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګرمن مارټین او دونیل د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته په یو استولي بیان کې وویل چې دغه څېړنې د بمباري له ځایه د اخیستل شوو تصویرونو او په پیښه کې د ښکېلو افغان امنیتي ځواکونو د قوماندانانو او غړو د معلوماتو په اساس بشپړه کړې ده. د امریکا پوځ یوه ورځ مخکې تر دې ویلو چې د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې په هوایي بمبارد کې نه پولیس وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحمي وویل چې د سېشنبې په شپه په ازره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې پولیسو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه چې په خواشینۍ سره سهون د دوی مورچلې په نښه شوې وې. په ازره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه کړي وو چې د افغان چارواکو په وینا افغان امنیتي ځواکونو نو هغه په شاو وطن بوله او نښتو کې وسلوال طالبانو ته درنه مرجوب لواړوله. افغان لوري ته هم د تلفاتو په اړه افغان چارواکو ضد نقیض څرګندونې کړې دي. یو کال وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د افغانستان د ولس کلنې جګړې لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې دی تمنه کوي چې په دغه ستراتیژۍ کې د لوی بدلونونه راوستل شي. د امریکا د مرکزي قواوو د قومندانۍ مشر جنرال ووټل د چهارشنبې په ورځ په پنټاګون کې خبر اعلان ته وویل چې د خبرو میز ته د طالبانو د حاضرولو لپاره له پوځي لارې کار اخیستل او ټولنیز او سیاسي فشارونه تر اوسه اغېزمن دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان جنرال سکاټ میلر به د دغې جګړې په اړه چې هغه څه ډول مختزي خپل ارزونه وکړي، خو له دې پرته چې د جګړې په ډګر کې به ځینې تکتیکي بدلونونه راولي دی ګمان نه کوي چې په ټوله کې به دغه ستراتیژي له سره وارزول شي. ټرمپ د تیر کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې وه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي هڅو د پراخېدو تر څنګ دغه راز پر پاکستان هم فشارونه راوستل شوي چې په خپله خاوره کې د هغو ترهګرو پنا ځایونه له منځه یوسي چې پر افغانستان حمله کوي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن د کابل ښار په غازي سټډیوم کې له یو لوی غونډه کوي. د حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې یو هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي.
غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبانو حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای شو، څنګه کولای شو چې نور سولې ته ورسېږو، څنګه کولای شو چې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاسونه له جګړې څخه لنډ شي.
خاغلی وطن دوست وویل چې په غازی سټډیوم کې د غونډې ته د هغو سیمو خلک هم وربلل شوي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې د سولې ولسي حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پلی سفر پیل کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې تېره اونۍ په هرمز تنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه، هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحدو ایالاتونو ته پیغام ورکول و. د امریکا د مرکزي قواوو د قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل د چهارشنبې په ورځ په پنټاګون کې خبرلانو ته وویل چې هغه وروستي خبرداری ته په پام سره چې د ایران د سپاه پاسداران قدس ځواک د هرمز تنګي د تړلو لپاره کړی و، تهران غوښتل چې خپلې پوځي وړتیا بریاوی وخی غوول ایران ته زموږ پیغام دا دی چې موږ پر حالاتو پوی او دې ته تیارو چې خپل ځانونه وساتو. جنرال ووټل ایران لدې کبل چې د پوانا په سیمه کې د سوریه یمن او عراق په ګډون د نورو هیوادونو د بې ثباته کولو هڅې کوي وغانده. ایران اکثره وختونه په هرمز تنګي کې د وړو کښتیو تمرینونه کوي او هم د دغه تنګي چې د نړۍ د تیلو یوه درېیمه برخه صادرات ترې تیریږي د بندولو ګواښونه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سنا جمهوري غوښتونکي غړي راند پاول د ولسمشر ډونالد ترامپ یو لیک چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیکل شوی موسکو ته وړی دی. سناتور پاول پرون په ټویټر ولیکل، زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د ولسمشر ترامپ لیک مې د ولسمشر پوتین ادارې ته ورساوه. د امریکایي سناتور ویلي چې په لیک کې ټینګار شوی و چې روسیا او امریکا په مهمو مسلو لکه تروریزم سره مبارزه او د فرهنګي تبادلې په برخه کې همکاري زیاته کړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د پیژنګلوی دا لیک د سناتور پاول په غوښتنه برابر شوی و. د سپینې ماڼۍ ویاند دغه راز ویل په لیک کې هغو مسلو ته اشاره شوې وه چې سناتور پاول غوښتل چې له روسي چارواکو سره یې په خبرو کې مطرح کړي. او په بیلاروس کې بیا هم یو شمېر آزاد خبر اعلان په غیر قانوني ډول د هغه هیواد د دولتي خبري آژانس بیلتا د معلوماتو د ترلاسه کولو په تور نیول شوي دي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارو دا حرکت په بیلاروس کې د آزادو خبر اعلانو د ځپلو څرګند اقدام بللی دی. تر دې وړاندې هم په بیلاروس کې یو شمېر خبر اعلان پرته له دې چې د نیول کېدو دلیل څرګند شي نیول شوي او په نامعلوم ځای کې زنداني شوي دي. خبرونه مو له ازادي رډو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د مشروع حکومت او د طالبانو په ګډون نور اړخونه د مخامخ کېنستلو او خبرو تر مرحلې پورې ورسوي. د سولې ولسی حرکت غواړي چې نن د کابل په غازی سټډیوم کې یوه لویه غونډه وکړي. د دغې غونډې هدف څه دی؟
غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبانو حکومت تر منځ منځګړیتوب کولای شو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د اولې مرحلې له پیل سره پر تهران اقتصادي فشارونه مخ په زیاتېدو دي. دا هم اوري چې په بغداد کې د لسړکونو د امنیتي موانعو په لرې کېدو سره ویل کېږي چې د دغه ښار سوداګري بیرته رونق موندلی دی. او د خپرونې په وروستۍ برخه کې هم دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خپرونې پاته برخه به هم زنوري اسنور د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سولې مذاکرې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ وي. خلیلزاد وویل د امریکا موقف دا نه دی چې د سولې لپاره په خبرو کې د افغانستان د حکومت ځای ونیسي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو مرستیال کابل ته د دوه ورځني رسمي سفر په پای کې پرون وویل چې دا سازمان د اړتیا په صورت کې هر ډول مرستې ته تیار دی. د دې موضوع تفصیل د فرشتي لازی پر پورته کوي.
په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي د امریکا دریځ لا هم دا دی چې د افغانستان د مسایلو په اړه فیصله باید د افغانستان د حکومت او د طالبانو په ګډون د نورو اړخونو ترمنځ وي. په وروستیو کې دوه هیته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي الیس ولز د تاګ او هلته د طالبانو له یو شمېر استازو سره د هغې د کتنې یا خبرو په اړه متعدد رپورټونه خپره سول. زلمی خلیلزاد په عمومي ډول د امریکا او طالبانو د خبرو د امکان یا څرنګوالي په اړه وویل امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د مشروع حکومت استازي او د طالبانو په ګډون نور اړخونه د مخامخ کښېنستلو او خبرو تر مرحلې سره ورسیږي. خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د وضعیت تشکیدو په اړه خوشبيني څرګنده کړه او ویل
یکی خو علاقه بیشتر از گذشته طالبا برای مذاکره
و یو مسله د خو پرتل له سول سره د طالبانو زیات علاقه ده. بل د اختر په ورځو کې د اوربن ټینګیدل او د بندیانو خوشی کېدل دي چې په دې ورځو کې ډېری خبرې اوربن کېږي، نو د ځینې پرمختګونو لپاره امید شته، خو دا اوږده لار ده. زلمی خلزاد پر دې ټینګار وکړ چې د سول د حرکت پړای به د افغانانو په لاس کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ته سیاسي چارو مرستیال میروسلاو ینچا د افغانستان د حکومت د سولې هڅې او د نوي اوربند پلان ستایلی دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه مرستې ته تیار دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویل شوي چې میروسلاو ینچا په کابل کې د افغانستان د حکومت له استازو او خپلواکو سیاسي مشرانو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر مختلفو اړخونو خبرې کړي دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو له پیل سره د مرستې لپاره د هڅو په لړ کې به نن د خلکو د سولې ولسي حرکت په غازي سټډیوم کې غونډه وکړي. د سولې د دې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې چې ولسونه څرنګه کولای سي چې د سولې لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي خبرې وشي.
و امردل چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د سولې خبرې اترې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ ترسره شي، او امریکا نه غواړي چې د افغانستان د حکومت ځای په دغو خبرو کې ونیسي. البته په وروستیو کې راپورونه ورکړل شو چې د امریکا متحده ایالتونو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره غونډې کړې دي. په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې د سولې د ولسي حرکت غړو چې په افغانستان کې د روانې جګړې کې د ښکېلو لوبغاړو د رول په اړه پوښتنې راپورته کړي، دا ځلې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ماموریت تر پوښتنې لاندې راوستی او په سمبولیک ډول یې پرون یو تابوت د ناتو مرکز ته واستاوه. د سولې د ولسي حرکت غړي دغه راز په پام کې لري چې نن د کابل په غازي سټډیوم کې یوه لویه غونډه وکړي. د دې حرکت له ویاند بسم الله وطن دوست سره فرشته جلال زی مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د ناتو مرکز ته د تابوت د سپارلو هدف څه و.
د سولې ولسي حرکت غړو په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت یا ناتو ملکي ستر سفیر ته یو تابوت په ډالۍ کې ورکړ. د تابوت ته ورکړې هدف دا دی چې د ناتو غړي هیوادونه په افغانستان کې په روانه جګړه کې مستقیمه مداخله کوي او مستقیمه مداخله لري. په یو شمېر سیمو کې همدا د ناتو ځواکونو هوایي بریدونه کړي دي، پر ملکي کسانو باندې، پر روغتونونو باندې هوایي بریدونه کړي دي، د جنازو پر مراسمو هوایي بریدونه شوي دي، د ودونو پر مراسمو دوی هوایي بریدونه کړي دي. موږ پر تابوت ورته لیکلي وو چې ناتو نور موږ د جنازو د وړلو زغم نه لرو. دا جمله مو په انګریزي ژبه پر لیکلې وه، او د ناتو له غړو هیوادونو څخه مهم ځانګړې غوښتنه دا وه چې نور باید د ناتو په افغانستان کې خپلې جنګي پالیسۍ ته تغییر ورکړي. هغه پانګونه چې دوی د جګړې پر برخه کوي، دغه پانګونه دوی د سولې په برخه کې وکړي، څو په افغانستان کې سوله راشي او د افغانستان لوی خبر نه دغه مصیبت څخه چې جګړه ده.
تاسو خوایل چې موږ ته جمعې پنځشنبه په ورځ باندې غټه ولسی جلسه جوړو، دا مو څنګه کړه؟
مازګر 15 بجې چې د پنځشنبه ورځ ده په غازی سټډیوم کې موږ یو پراخ غونډه لرو. د غونډې ته مو له هیواد له ګوټ ګوټ څخه اوسېدونکي راغوښتي دي. په دا غونډه کې به زموږ سره دنیا علمانو، د مدني ټولنو استازي او د ګوندونو استازي او عام ولس ګډون کوي. غونډه به تر ډیره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبانو حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای سو، څنګه کولای سو چې نور سولې ته ورسیږو، څنګه کولای سو چې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاسونه له جګړې څخه لنډ شو او موږ سولې ته ورسیږو. همداراز په غونډه کې به پر دې هم خبرې وشي چې د سولې ولسي حرکت کله له کوم ځای څخه ول راپیل سو، تر دې دمه لاسته راوړنې څه دي او مخ ته کوم پلانونه او پروګرامونه لري. او موږ د جمعې په ورځ سهار له خیره چې هغه د اسد منصمه نیټه کېږي او د اگست منصمه نیټه کېږي له کابل څخه حرکت کوو. د بلخ په خوا باندې پلی حرکت کوو او دا ځلې پلی حرکت به د تیر په پرتلا نوی بڼه ولري. دا ځلې موږ له کابل تر بلخ پورې له 15 څخه تر 30 کسانو پورې لس شېزو.
تاسو تفکر کوئ چې تر اوسه مو دغه حرکت لاسته راوړنې واقعیا څه دي چې تاسو باید د غازي سټډیوم په دغه جلسه کې مطرح کوئ؟ یو څو هغه مهمې مسالې چې تاسو په نظر پرمختګ مو راوستی دی یا مو کوم تبدیلی راوستی ده په حالاتو کې دغه کما ته ووایه؟
لومړی ځل دی چې د افغانستان په تاریخ کې، البته په معاصر تاریخ کې، په افغانستان کې د دوو جنګي ډلو ترمنځ اوربند کېږي چې هغه موږ په کوچني اختر کې ولیدی. همداراز په لوی اختر کې هم د اوربند خبره کېږي. تمه ده چې دا ځلې به اوربند اوږدمهاله وي. د سولې ژغ نړیوال شوی دی. په نړیواله کچه اوس انعکاس موندلی دی. لومړی ځل دی چې په قطر کې امریکا او طالبان خبرې سره کوي او افغان حکومت یې ملاتړ کوي. لومړی ځل دی چې په افغانستان کې فرد فرد د سولې ژغ پورته کوي او د سولې ملاتړ کوي. لومړی ځل دی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې په اړه غونډې کېږي، هلته لاریونونه کېږي او فرد فرد د سولې د دغه حرکتونو ملاتړ کوي.
د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوستو د حرکت نن په پام کې لري چې په غازی سټډیوم کې یو لویه غونډه وکړي. د غازی پرون هم په سمبولیک ډول یو تابوت د ناتو مرکز ته واستاو. د ولسي حرکت د ناتو مرکز ته دغه تابوت په داسې حال کې استوي چې پرون په افغانستان کې په یوې ځانوژن کې حملې کې د ناتو د غړي د چک جمهوریت د درې عسکرو تابوتونه پراګ ته ورسېدل او یو لړ مراسم هم په دې مناسبت پرون په پراګ کې ترسره شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې پرون د نورستان په نورګرم ولسوالۍ کې هم د سولې په ملاتړ یوه غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې نور جګړه پای ته ورسوي او په افغانستان کې ورور وژنه ختمه کړي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الله انوري په رپورټ کې اوري.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د چهارشنبه په ورځ یو غونډه کې په هیواد کې د سولې د روانو هڅو او په سعودي او نورو اسلامي هیوادونو کې د افغانستان د سولې په اړه د شوو غونډو ملاتړ وکړ او وی ویل چې د پوخا په پرتله یې اوس هیلې زیاتې شوې چې جنگ او افغان وژنه به پای ته ورسیږي او دوی به د سولې او امن په فضا کې ژوند وکړي. مولوی محمد صفوی په تیر کوچنی اختر کې چې کوم اوربند شوه وو دوی پرې خوخو او باید دغه ډول اوربند په راتلونکو کې هم تر سره شي.
او افغانستان کې چې کوم اوربند شوه وو داغه موږ هر کله کوو او غواړو چې دغه اوربند نور هم وغځي او سوله ضرور ودنه د خپل منځو جګړه دنو د خاص یو خاص دشمن مشخص.
د نورګرام ولسوالۍ د ځوانانو شورا استاذ شاه سواروي جنگ افغانستان ورانوي او افغانان وژني نو ځکه دوی تری کرکه لري او سول غواړي.
جنگ چیرې تباہی دی او خانورانی دی بس انسان وژنه دی. موږ الله نه دا امید لرو چې سول راشي. دا به موږ افغانان د پر اصل پیڅد کې بس ختم هم شي. دا ژوند به په خطر کې نه وي. ډېر څه اقتصادي کارونه او هر نگانه به دوی سپور شي.
مولوی تاج محمد وایي دوی نور په هیواد کې جنگ نه غواړي او باید چې دغه بی مفهومه او ناروا جنگ بند شي.
باید افغانان نور جنگ ونه کړي، ورور وژنه بند کړي. باید هغه تیسری تاریخ نه عبرت واخلي. جنگونه د حزب جمعیت او هغوی بې نتیجه لاړ دي. هم همداسي جنگ روان کړی دی. باید دا خلک نور وژنه، یو بل خطرول، یو بل بیزتول، یو بل عزت لوټول ختم کړي.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د سولې په ملاتړ غونډه کیږي چې درې اونۍ وړاندې د یاد ولایت په مرکز پارون کې په سلګونو دینی عالمانو د قران کریم او حدیثو په رڼا کې روانه جګړه ورور وژنه او ناروا وګڼله او له وسلوالو مخالفینو یې په کلکه وغوښتل چې د سعودي عربستان او نورو دینی عالمانو خبرو ته اهمیت ورکړي او جګړه بس کړي. داسې ویل کیږي چې ولسمشر غني غواړي چې د کوچني اختر په څیر په لوی اختر کې هم اوربند اعلان کړي او داسې راپورونه هم اوریدل کیږي چې طالبان به هم د یاد اوربند سره موافقه وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو پیل کېدو او د کوچني اختر اوربند سره خلکو سره هیلې پیدا شوي چې په هیواد کې به تلپاتې سوله رامنځته شي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د سهار ته بجې او شل دقیقې کیدونکې دی. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د طالبانو ښه ادعا ته پام کړی چې وایي په افغانستان کې د داعش پر وړاندې پراخو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د ورځپاڼې په وینا یو شمېر طالب قومندانانو ویلي سلګونو کسان چې د دغې ډلې له سرې قطې سره تړاو لري په ننګرهار ولایت کې به د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل کړي. ډیلی ټلیګراف لیکلي چې دا دواړې ډلې له 2015 میلادي کال څخه په افغانستان کې له یو بل سره په جګړو بوختې دي. په مقاله کې راغلی چې ننګرهار د داعش ډلې د خوندي ځای په توګه څو ځلې د امریکا هوایي ځواکونو هدف ګرځولی. ورځپاڼې لیکلي چې هغو هموي موټرو چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو نیولي په جوزجان ولایت کې په وروستیو حملو کې مهم رول ولوباوه. په دغو عملیاتو کې داعش ډله محاصره سوه او د دې ډلې 250 غړي له افغان دولت سره یوځای سول. لانګ وار ژورنال ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د یو قومندان په ګډون د دې ډلې د اوو غړي وژل کېدو ته پام کړی. د ورځپاڼې په وینا د دې شبکې 15 غړي هم په ننګرهار ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې وژل سول. په مقاله کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت ویلي عبدالرحیم مصری له شپږو کسانو سره یو ځای د سې شنبې په ورځ د اګست په 8 نیټه د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سو. درې ورځې مخکې تر دې افغان امنیتي ځواکونو د القاعده شبکې 15 غړي په جلال آباد ښار کې ونیول. د ورځپاڼې په وینا په تر یوه اونۍ کمه موده کې د القاعده شبکې د 12 غړي ونیول کېدل او وژل کېدل ښکاروي چې د امریکا پوځ او استخباراتو په افغانستان کې د طالبانو او القاعده شبکې روابط کم ګڼلي وو. لانګ وار ژورنال وایي چې د القاعده شبکې مشران خپل راتلونکي ته پام نه کوي بلکې طالبانو ته لاسي بمونه جوړوي. د ورځپاڼې په وینا له دغو کسانو څخه چې دا کار کوي یو عبدالرحیم مصری وو چې په هلمند ولایت کې طالبانو ته بمونه جوړول. په مقاله کې راغلي چې هیڅ شواهد نشته چې وشي طالبان دې له القاعده شبکې لرې سوي وي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو واورېدل چې په جوزجان ولایت کې شاوخوا 250 د داعش وسلوال تېره اونۍ افغانستان ته د افغانستان حکومت ته تسلیم شول. د امریکا د مرکزي قوا او د قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل ویلي چې د افغانستان لوري ورته ډاډ ورکړی چې له دوی سره به د سولې او پخلاینې د پروسې سره د یو ځای کېدونکو په توګه نه بلکې د جنګي اسیرانو په توګه چلند کیږي. جنرال ووتل په پنټاګون کې خبر اعلان ته وویل چې له دوی سره د دغو وسلوالو په اړه باید څېړنه وشي او هغو جنګي جنایتونو په او د بشریت ضد جنایتونو د پیښو په ترڅ کې چې دوی تورن بلل شوي دي باید په دې اړه بشپړه پلټنه ترسره شي او عاملینو ته هم باید سزا ورکول شي. ازادي راډیو او ریاو سم کندوز ته زو د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې خلک لدی شکایت کوي چې د لارې امنیت سم ټینګ نه دی او وسلوال طالبان وخت نا وخت لارې تروزی او خپلو اهدافو پسې انګرزي. د ازادي راډیو سیمیز خبریال اجمل آرین پر رپورټ لري.
د کندز تخار پر لوی لارې لا هم امنیتي ستونزې او ګواښونه موجود دي. هغه شمېر خلک او موټر چلوونکي چې د کندز تخار پر لوی لارې هر ورځ تګ راتګ کوي شکایت کوي چې پر دغې لوی لارې د سفر پر مهال هیڅوک د خوندیتوب او سکون احساس نه کوي، ځکه وخت نا وخت د دغې لارې پر بیلابیلو سیمو کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي، موټرونه تلاشي کوي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. دغه خلک وایي چې دولت باید د دغې لارې په اوږدو کې غیر فعال امنیتي پوسې بیرته فعاله کړي او برسیره پر دې د نوموړي لارې شاوخوا کلي د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاک کړي تر څو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي. سخیدات او غیرت خان د کندز تخار د لوی لارې امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځینې وختونه وسلوال سرکونو ته راوځي، خلک درس پړي او دوی تلاشي کوي. دا د اوسیدونکو او د مسافرینو لپاره یو لویه ستونزه ده. زموږ غوښتنه بیا هم له امنیتي ځواکونو نه دغه ده چې د امنیتي پوستو په ډیرولو سره او د امنیتي تهدیدونو په لمنځه وړلو کې په دې برخه کې ګام پورته کړي.
ښه صحیح وینو چې په 50 متری کې موټر درې تلاشي کوي په اوسې ته سره ځي چې اورو هغه دولتي کسان دي چې مخالفینو ونیول وسې وزن یې هغه وایي. موږ مسؤلیت نه ده، موږ ته والا جاینا امر وسو منګ به اقدام وکو نو څه دوی اقدام کړي دغه پوسکه بسلی
د دوی په وینا چې پر دغه لارې امنیتي ګواښونه د کندز خان آباد په سیمو کې موجود دي چې ډیری وخت وسلوال مخالفان د سرکیناو دکان ادم خان خوجه پستان نیکپای ملرغی جرګزر لودین او د باغ مری په سیمو کې لوی لارې تراوزی محمدین او عرفان احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کل حکومت نه مختنه داده چې د دې لوی لارو قندز بغلان قندز خان آباد خصوصا قندز خان آباد لوی لاره کې امنیت تل زر تامین کې دل خاطر 90% د لاره طالبانو په ولکه کې ده او موږ له حکومت غواړو چې په دې راستا کې جدي توجه وکړي
لاري مسؤلی نه دي ټوله لاره او هر لحظه چې وسلوال مخالفینو غواړي هر دغه چې وړي سرکو تر وتل شي خپل ټارګټ به ولې شي ځان سره او هر څه چې وغواړي کوي هیله مدار چې دغه لارو امنیت جدي وساتل شي
خو له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم ترزاید خلکو شکایتونه منی او زیاتوی چې دغه لوی لارې په اوږدو کې امنیتي پوسې فعال دي او برسیر پر دې د امنیتي ځواکونو ګرځنده غزمې هم جریان لري تر څو کوم امنیتي ستونزې رامنځته نشي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د اول مرحلې له پیل سره پر تهران اقتصادي فشارونه مخ په زیاتېدو دي تفصیل به د فرشته جلال زی په رپورټ کې واورئ
د ایران پارلمان پرون د هغه هیواد د کار او ټولنیزو چارو له وزیر علي ربیعي د کار صلاحیت واخیست د پارلمان غړو له علي ربیعي د دې لپاره چې بیکاري زیاته سوې دولتي مامورینو ته معاشونه نه دي رسېدلي او د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې اداري فساد زیات سوی د باور رای واخیسته د پارلمان له 233 غړو 109 علي ربیعي ته د عدم اعتماد رای ورکړه او هغه بې صلاحیته شو ویل کېږي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به راتلونکې اونۍ پارلمان ته ورسي روحاني به هم د پارلمان غړو ته پر ایران د زیاتېدونکي اقتصادي فشار له امله د ایراني ریال د نرخ د لوېدو د اقتصادي کمزورۍ او له دې سره د تړلو ستونزو په اړه معلومات ورکړي پر ګران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله د اګست په 1 نیټه پیل شوه په دې پړاو کې د ایران ټولي هغه مالي معاملې چې په ډالرو کېږي د ایران د موټرو جوړولو صنعت د تجارتي الوتکو سرو زرو او نورو فلزاتو واردات او د ایراني غالیو صادرات تر بندیز لاندې شول د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بندیزونو د انفاس د فرمان تر ورکولو وروسته پر ټویټر ولیکل هر څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره یې نسی کولای د ایران او منځني ختیځ د چارو کتونکی منصور فرهنګ له نیویارک ازادي راډیو ته وایي
نفوذ ایران در منطقه
د امریکا د بندیزونو د برحاله کېدو هدف دا دی چې په سیمه کې د ایران نفوذ مهار سي له سوریه د ایران پوځ ووځي له حزب الله سره د ایران پوځي او راکټي مرستې بندې سي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د روان کال په مې میاشت کې اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوالو لاتمی موافقې چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی وه وځي د دې عمله د امریکا د هغو اقتصادي بندیزونو برحاله کېدو ته لاره پرانیستل شوه چې ایران د موافقې پر اساس ورڅخه وتلی و د ایران د تیلو صادراتو پر سکتور او مرکزي بانک به د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې د امریکا بندیزونه ولګیږي
او د عراق پلازمینه بغداد ښار له سړکونو څخه د خندونو یا موانی وللر کېدو وروسته په دې ښار کې د خلکو او نقلیه وسایلو تګ راتګ اسانه شوی او کاروبار هم غوړېدلی دی په بغداد او د عراق په نورو ښارونو کې هم د افغانستان د ښارونو په شان د امنیت لپاره کانکریټي خندونه ایښودل شوي وو د موضوع تفصیل عصمت سروانه اوروي
له څو کلونو وروسته د عراق پلازمینه بغداد بالاخره له پاټکونو او کانکریټي خندونو پاک شوی او خلکو ته د آزاد تګ راتګ لارې پرانستل شوې دي خلک وایي چې له بغداد د پاټکونو او خندونو لرې کېدو د دوی کاروبار غوړولی او په تګ راتګ کې د لارو د بندېدو له کبله اوږده انتظارونه کم شوي دي مرمن سوها عبدالحمید چې د غاښونو ډاکټره ده وایي په تیرو دو میاشتو کې د پاټکونو او خندونو د لرې کېدو له امله د دې کاروبار ښه شوی دی او هغه مصیبتونه نور نشته چې پخوا به بغداد ورسره مخامخ و د سختریزو ډلو له ځپل کېدو وروسته په بغداد کې د پخوا په شان چاودنې نه کېږي د بغداد د نورو شاریانو په شان دا ډاکټره اوس د بغداد هرې کوڅې او واټ تللی شي خو پخوا ډېر سړکونه بند ول میرمن عبدالحمید چې د بغداد په یو مجلل سوپر مارکیټ کې سودا اخیسته د فرانس پرس خبریال ته وویل هیڅ کله مې تصور نشو کولی چې یو ورځ به د سودا لپاره دلته راځم لومړنی کانکریټي دیوال په 2001 میلادي کال د بغداد په ادهمیه میانه کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ د تاوتریخوالو له ډېرېدو وروسته جوړ شو له 2015 څخه تر 2008 پورې د کورنیو جګړو په لړ کې هرې ډلې ته لاره برابره شوه چې ځان ته مرکزیت جوړ او شاوخوا دیوالونه راچاپېره کړي. له همغه وخته راوروسته تر 8 میلیونه زیات عراقیان او نږدې 2 میلیونه موټرونه مجبورول چې هر ورځ د لارو د بندېدو په خاطر خپل مزل اوږد کړي او یا په ګڼه ګوڼه کې د اوږد وخت لپاره انتظار وباسي. د افغانستان د ښارونو په تېره بیا کابل وضعیت لا هم په همدې ډول دی. انتحاري او ډله ییزې حملې سبب شوي چې د اکثرو مهمو دولتي ودانیو شاوخوا سړکونه وتړل شي. خو د بغداد اوسیدونکي اوس د لارو په خلاصون خوشحاله دي او وایي چې اقتصادي وضعیت هم ورسره ښه شوی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اوس یو ځل بیا پام وکړئ. د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته د امریکا پوځ وایي دای معلومه کړې چې د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان په ختیځ لوګر ولایت کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتېری هم نه دی وژل شوی. د امریکا د مرکزي قواو د قومندانې مشر جنرال جوزف ووتل وایي افغانستان ورته ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له تسلیم شوو غړو سره به د جنګي اسیرانو په څیر چلند کیږي. تېره اونۍ د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو په نتیجه کې شاوخوا 2500 د داعش وسلوال حکومت تسلیم شول. د جوزجان سیمه ییز چارواکو وویل چې د داعش دغه وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای شوي دي. یو کال وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د افغانستان د ولسکلنې جګړې لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي دی تمه نه کوي چې په دغه ستراتیژۍ کې دې لوی بدلونونه راوستل شي. په هرات کې امنیتي ځواکونو وټونه کیمیاوي مواد موندلي چې د هیروینو او کریستل د جوړولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د افغانستان د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي تیرونه په هرمز اتنګ کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لزګون وړو کشتیو پکې برخه اخیستې و هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو ته پیغام ورکولو. د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا جمهوري غوښتونکي غړي ران پاول د ولسمشر ډونالد ترامپ یو لیک چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیکل شوی موسکو ته وړی. پاول په ټویټر ولیکل زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د ولسمشر ترامپ لیک مې د ولسمشر پوتین ادارې ته وسپاره. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافي اوازې اورېدلی شئ. او له دې وروسته هم د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې اورئ. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام ته وار ورسیږي، د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاس، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 3.5 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلاست.
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې.
ډیر مننه ګروال صاحب. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخې ته محل د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
نو باید وایي چې په کمیسون کې یوازې پروان مالیکال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3300 اتاوی پیخ سپد شویدی چې له دې پیخونه 1315 فزیکی تاوتریخوالی پیخ دي، 1016 د جنسي تیریو تاوتریخوالی پیخ سپد شویدی، 1093 شفاهي او رواني تاوتریخوالی پیخ شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالی په اړه باید وایم چې تاوتریخوالی فقط فزیکی تاوتریخوالی یا جنسي تاوتریخوالی نه ده، چې موږ په ټولنه کې لبد مرغه فقط دینه تاوتریخوال ته اصلي تاوتریخوایل وای کی یعنی ک چیرته کومه خزه وهل سوی ټکل سوی موږ وای چې دغه خزه سره تاوتریخوالی شوی ده اما نه باید وای چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي اما ډیر زیات تاثیر لري په خزو باندې لکه څنګه چې بعضی ثاني چې خزو تور کول کیږي یا سپکاوی چې خزو تا کیږي یا مثلا خزی د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي بلکې هغه ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او پزمن پټولنه کې قتل کیږي او 1550 اقتصادي تاریخوالي په حساب تشوي دي چې د هغوی اصلي